درنو اوریدون که السلام علیکم وس په افغانستان کې د مازیګر څلور بجې دی د اوسنی رادیو د خبرونه ته مو هرکلی کوم. لمړی د دې سات خبرونه. د بشري حقوقو د څار سازمان وایي چې د سانسور خبریالانو ته د سزا ورکولو او پر هغو د څارنې له لارې د دې هیواد رسنۍ سختې ځپل شوې دي. د سازمان نن په یو بیان کې ویلي چې د طالبانو استخبارات د رسنیو مطالب کنټرولوي او د امر بالمعروف او نهي عن المنکر ادارې پر ښځو د ځانګړو مقرراتو سخت محدودیتونه لګولي دي. طالبانو تر اوسه په دې اړه څه نه دي ویلي، خو پخوا یې تل ټینګار کړی چې رسنۍ باید د اسلامي شریعت او افغاني ارزښتونو په چوکاټ کې خپرونې وکړي. د افغانستان د بشري حقوقو لپاره د ملګرو ملتونو ځانګړی راپور ورکوونکی وایي طالبان له اعدامونو د خلکو د ویرولو او کنټرولولو لپاره د وسیلې په توګه کار اخلي. ریچارډ بینټ پرون په یو بیان کې په بادغیس کې د طالبانو له لوري د یو کس د اعدام مورد یاد کړ او ویل چې اعدام هسې هم د اندېښنې وړ دی، خو کله چې د طالبانو د قضایي سیستم په چوکاټ کې چې د ده په وینا خپلواک نه دی او قانوني بهیر یې عادلانه دی ترسره کیږي، ډېر خطرناک او باید پکلکه وغندل شي. د افغان کډوالو نجونو د فوټبال لوبډله به د فیفا په چوکاټ کې خپله لومړۍ لوبه د اکتوبر په 26مه نیټه په مراکش کې وکوي. وروسته له دې چې متحده عربي اماراتو افغان لوبغاړو ته د ویزو له ورکولو ډډه وکړه، فیفا اعلان وکړ چې د نجونو فوټبالرانو د دې لوبو کوربه به مراکش وي. د افغان کډوالو ښځو 22 کسیزه لوبډله تیره میاشت وروسته له هغه جوړه شوه چې فیفا د روان کال په می میاشت کې د هغو د لوبو او فعالیتونو د تمویل لپاره بودیجه ځانګړې کړه. او د اسرائیل په پارلمان کې د هغې لایحې له تصویبه وروسته چې په لویدیځه غاړه کې د اسرائیل د قوانینو تطبیق ته اجازه ورکوي، د امریکا د بهرنیو چارو وزیر خبرداری ورکړی چې دا پریکړه به د غزې د جګړې د ختمولو لپاره د ولسمشر ډونالډ ترامپ پلان وګواښي. مارکو روبیو پرون ناوخته خبریالانو ته وویل چې که څه هم د اسرائیل پارلمان دا پلان تصویب کړی دی، خو د هغه په وینا ښاغلی ترامپ دا خبره واضح کړې ده چې متحد ایالاتونه اوس مهال د دې پلان ملاتړ نه کوي. د لویدیځې غاړې په اشغال شویو سیمو کې شاوخوا 1500 یهودان اوسي. ملګري ملتونه او د نړۍ ډیری هیوادونه یهود میشت ځایونه غیر قانوني بولي.
السلام علیکم.
وعلیکم السلام.
هم نظر دادا شه ملګری ملتونه زما په نظر کې وایي
بل اوریدون کې لرو ځان معرفي کوي آزادی رادیو ده.
زما نظر دادا ده چې ملګری ملتونه په افغانستان کې
میکروفون ستاسو.
السلام علیکم. میکروفون ستاسو خبرونه ته خرخلاست. قدر منوریدونکو، پر افغانستان د پاکستان د پوځي الوتکو له حملو او په جواب کې له پاکستانی ځواکونو سره د طالبانو ترنخت ورسته د دواړو هیوادونو ترمنځ ټولې ترانزیتي لارې وتړل شوې او د ډیورنډ کرښې په اوږدو کې په ټولو دروازو کې سوداګریز ټرکونه ولاړ پاتې دي. ډیری خلک چې د خپلو ناروغانو د علاج لپاره له دې لارو تګ راتګ کوي او همداراز سوداګر شکایت کوي چې د لارو بندېدو زیانمن کړي دي. په عین حال کې هغه خلک چې بې وزلي دي او د شیانو د اخیستو توان یې له پخوا کمزوری و شکایت کوي چې له دې پیښې سره د هیواد په ټولو بازارونو کې د توکو بیې لوړې شوې دي. د نن په مایکروفون ستاسو خپرونه کې د همدې موضوع په اړه بحث کوو. د خپرونې میلمانې دي د اقتصادي چارو شنونکی وحیدالله غازی خیل، د اقتصادي چارو بل متخصص نواب امیرزای او همداراز ځوان فعال عبدالله ګران. که تاسو هم غواړئ چې خپل ستونزې له اوریدونکو سره شریک کړئ او غږ مو په خبرونه کې وي، نو د ازادۍ رادیو واتس اپ شمیرې ته زنګ ووهئ. د ازادۍ رادیو د واتس اپ شمیره ده 00420003001. شمیره تکراروم 00420023001. قدر من اوریدونکو، مخکې له دې چې له میلمنو سره خبرې پیل کړو، تاسو د دې ستونزو په اړه د ازادۍ رادیو د خبریال د راپور اوریدو ته راګرځوم.
یو شمیر افغانان په ځنګړي ډول هغه ناروغان چې غواړي پاکستان ته د درملنې لپاره لاړ شي او سوداګر او د سوداګریزو موټرو چلوونکي له طالبانو پاکستانی حکومت نه غوښتنه کوي چې د دواړو لوریو ترمنځ سمدستي اوربند له هوکړې وروسته د لومړي ګام په توګه ټولې دروازې د هر ډول تګ راتګ لپاره پرانیزي. دوی وایي له تیرو نږدې لسو ورځو راهیسې د دواړو هیوادونو ترمنځ ټولې دروازې د هر ډول تګ راتګ لپاره تړل شوي چې له امله دوی له ډېرو ستونزو سره مخ دي. د کندوز ولایت یو اوسېدونکي چې ناروغ دی ازادي راډیو ته وویل چې له څو ورځو راهیسې د تورخم پولې ته نږدې د یو خپلوان په کور کې د کرښې بلې غاړې ته اوښتو او د دروازې د خلاصېدو په انتظار دی.
پاکستان کې اپریشن کړی او ډاکټران راته ویلي چې یو پنځلس ورځې پس به بیا راځي. پنځلس ورځې مې چې پوره شو او را روان شوم به دلته دروازه بنده شوله. بس اوس فلحال په تورخم کې پراته یو پلوم نشو تلی. تورخم کې مریضان پراته دي، چا ځایونه نشته، لرو لرو ځایونه راغلي دي او خلک د ډېرو مشکلاتو سره مخ دي.
بلخوا په سوداګریزو توکو بار د یو شمېر موټرو چلوونکو ازادي راډیو ته وویل چې له څو ورځو راهیسې کرښې ته نږدې له هر ډول اسانتیاو پرته د دروازې د خلاصېدو په تمه دي. موټر چلوونکی بصیر چې په غلام خان دروازه کې د لارې د خلاصون په تمه دی وایي
دا پنځه شپږ شپې کېږي هلته وړه علي ډوډۍ ځای لکه نسته، مطلب لرې لرې ځي ته پسي ځي پنځه کیلومتره څلور کیلومتره او داسه ځای نسته، منځه ځای نسته، دغلته ډېره زیاته ستونزو سره مخ دي.
افغان سوداګر هم وایي چې د لارو د تړل کېدلو له امله دوی ته درانه مالي زیانونه اوښتي. د بشر خان په نوم یو افغان سوداګر چې له پاکستانه صادرات او واردات کوي ازادي راډیو ته وویل
افغانستان سره چې کوم زمونږ فریش فروټ تازه میوي هغه ټولې بیرته واپس شولې، څو جلال آباد ښار ته لاړې، څو لغمان ته، څو بیرته لاړې سټورونو ته چې کوم ځای کې زمون سرسدخانی وي د مال ساتلو ځایونو. او لږ مې ډېر زیانونه خو خاص کر ډېر زیان د افغانستان دهقان بزګر ته واوښته، ولې چې دغه زمونږ د سیزن ټیم دی زمونږ د تازه میوو سبزیانو.
د افغانستان د سوداګرۍ او پانګونې خونی چارواکي وایي د دروازو له تړلو له امله افغان سوداګرو ته میلیونونه افغانۍ مالي زیانونه اوښتي. د افغانستان د سوداګرۍ او پانګونې خونې د مدیر پلاګ غړي خانجان الکوزي ازادي راډیو ته وویل چې ټولې دروازې لا هم تړلې دي خو د دواړو لور یو د سوداګرۍ خونو ترمنځ خبرې روانې دي.
هغه مالونه چې خرابېدل په دې اتو ورځو کې موږ هغه بېرته راوګرځول او اعلان کړل او تقریبا پنځه سوه شپږ سوه میلیونه افغانۍ افغانانو ته ضرر ورسېد. علاوه د دې نه نرخونه راښکته شو، انګور، بادرنګ، رومي، مڼې چې موږ لېږلې هغه ټول په بازار کې نرخ پنځوس فیصده راټیټ شو.
موړي نږدې پنځه ورځې وړاندې ازادي راډیو ته ویلي وو چې په دې اړه یې په کابل کې د پاکستان د سفارت له مسؤلینو سره کتلي او دواړه لوري د دروازې د خلاصېدو ملاتړ کوي، خو په خبره یې دا مسله د اقتصاد وزارتونو پورې اړه نه لري بلکې د امنیتي او سرحدي ادارو پورې اړه لري. د افغانستان او پاکستان ترمنځ د ډورن کرخي په ګډو کې د تورخم او سپین بولدک چمن په ګډون د انګور اډې، غلام خان او خرلاسي په نوم ټولې لارې د اکتوبر په 11مه تر سختو نښتو وروسته وتړل شوې. خو له نږدې لسو ورځو تاوتریخوالي وروسته پرون شنبه د اکتوبر 13مه په دوحه کې د طالبانو د حکومت او پاکستان ترمنځ د خبرو اترو په پایله کې چې د قطر او ترکیې په منځګړیتوب ترسره شوې، د سمدستي اوربند هوکړه وشوه. د دواړو لوریو ترمنځ دا نښتې او تاوتریخوالي وروسته له هغې زیات شو چې د طالبانو دفاع وزارت پاکستان د افغانستان په هوایي حریم په نقص تورن کړ او ویل چې دغه هیواد په کابل او پکتیکا کې هوایي حمله کړې. له دې وروسته د اکتوبر په 11مه طالبانو اعلان وکړ چې د ډورن کرښې په اوږدو کې په کونړ، ننګرهار، خوست، پکتیا، پکتیکا، کندهار او هلمند ولایتونو کې پر پاکستاني ځواکونو پراخه انتقامي بریدونه کړي. په دې نښتو کې چې په وقبهي ډول یې څو ورځې دوام وکړو، دواړو لورو ته د مرګ ژوبلې راپورونه هم خپاره شول. د راپورونو پر بنسټ د افغانستان او پاکستان ترمنځ په تورخم او سپین بولدک هره ورځ سلګونه کسان په ځانګړي ډول ناروغان، افغان کډوال او سوداګریز موټر تګ راتګ کوي. د یادونې وړ ده چې د دواړو لوریو ترمنځ له دې وړاندې هم د بېلابېلو دلایلو په ځانګړي ډول په کرخه د نښتو له امله لارې تړل شوي چې له امله یې مسافرو او سوداګرو ته ستونزې پېښې شوي دي.
له پاکستان سره د افغانستان د ترانزیتي لارو د بندېدو له کبله د خلکو د ستونزو په اړه راپور مو اورېده. په دې خبرونه کې په همدې موضوع بحث کوو. زموږ میلمانه د اقتصادي چارو شنونکی وحید الله غازی خیل، د اقتصادي چارو متخصص نواب امیرزی او ځوان فعال عبد الله ګران درې وړه په اړیکه سره دي. خبرې له غازی خیل صاحب سره پیلو. غازی خیل صاحب، ستاسو په نظر د پاکستان سره د ترانزیتي لارو بندېدو او د دروازو تړل کېدو د افغانستان اقتصاد ته ډېر تاوان اړولی که د پاکستان؟
سلامونه، ډېره زیاته مننه له دعوت نه. مو نه افغانستان خو ګوري په پاکستان باندې ډېر متکي دی، نسبت پاکستان چې په افغانستان ډېر متکي اوسېږي دومره نه دی، ځکه د افغانستان ډېر شیان چې دي هغه له پاکستان نه روان دي. حتی د نورو هیوادونو نه لکه چین نه یا هند نه یا د نورو هیوادونو نه چې کوم سامان راځي افغانستان ته، هغه هم د پاکستان د لارې، ځکه افغانستان په وچه کې راګیر هیواد دی، اوبو ته لاره نه لري، او موږ د پاکستان نه ګټه اخلو، د پاکستان له لارې صادرات واردات کوو، دا د نورو دنیا سره. بله مسله دا ده چې زموږ تجارت چې د پاکستان سره دی، هغه ډېر عنعنوي پخوانی دودیز تجارت دی، یعنې د عصري موټرو دا شیان ورته نه دي په کار. بس کابل نه چې دا میوه بار شي پېښور ته رسیږي په یو ورځ کې، خرابېږي نه، او مصارف یې ډېر کم دي، د هغه ځای نه هم همدغه شي. نو کله نه چې دا لارې بندې شوي دي، افغان سوداګرو ته یې بېحده زیات زیان رسولی دی، او دلته په کور دننه چې کوم مواد به یا توکي به ورځني یا درمل یا سیمنټ یا صنعتي دغه کې چې کوم شی لګېږي خام مواد په فابریکو کې، هغه به له پاکستان نه راتله یا به د پاکستان د لارې راتله، ځکه په ایران باندې خو بندیزونه دي، زمونږ د فابریکو هغه دغه چې دي وسایل هغه د ایران لارې نه راځي، هغه د پاکستان د لارې راځي. نو هغه متاسفانه چې ټول صنعتکار، سوداګر، عام خلک، یعنی ټول متاثره کړي دي متاسفانه. نو موږ ته زیان زیات دی نسبت پاکستان ته. دلته اوس دا د انارو د سبزیو وخت دی، مګر هلته لارې بندې دي، او په کور دننه دا ټول شی دومره خو تقاضا دلته نشته دی، او دومره دی خو دا باید صادر شي، ولې متاسفانه چې لارې بندې دي، او دلته دا خو یا خوسان شو یا په ډېره کمه بیه باندې کېږي. نو نتیجه کې ویلی شو چې افغانستان ډېر متاثره دی نسبت پاکستان ته.
مننه غازی خیل صاحب. امیرزای صاحب، پاکستان هم داسې موارد د وارداتو له افغانستان نه لري چې هم دغومره اهمیت ورته ولري، لکه غازی خیل صاحب چې وایي د پاکستان نه راتلونکي توکي یا واردات د افغانستان لپاره حیاتي اهمیت لري. امیرزا صاحب غاوری، ها فکر کوم چې موږ تاسو غاورو. امیرزا صاحب زما سوال مو کا اوریدلی؟ ها سوال مو واوریده، مهرباني وکړئ. امیرزا صاحب تاسو غاګ موږ اورو که تاسو خبرې وکړئ؟ ها فکر کوم چې امیر صاحب سره زمونږ اړیکه پرې شوې ده، ولی همدا سوال بیرته له تاسو ته راځم. غازی خیل صاحب، که همدا سوال تاسو ځواب کوي، پاکستان له افغانستان نه داسې حیاتي توکي واردوي چې هغه د هغه د اقتصاد لپاره او د صنایعو لپاره هماغومره مهم وي لکه د پاکستان توکي چې د افغانستان لپاره دي؟
هغوی خو داسې توکي له افغانستان نه نه واردوي چې هغه دې د اقتصاد باندې ډېر تاثیر ولري. بالخصوص که تاسې د افغانستان او د پاکستان تجارت وګورئ، زموږ ډېر تجارت چې دی هغه د خیبر پښتونخوا سره دی، او د کابل او د خیبر پښتونخوا دی. بل دوی د مرکزي آسیا نه چې څه به راوړل که نه، خو ډېر کم شیان وو، پنبه وه یا به سیمنټ د دې ځای نه انتقال هغه واردول دوی هغه ته مرکزي آسیا ته. نو داسې کوم خاص شی نشته، یا درمل دغه داسې د افغانستان نه دوی داسې خاص شی نه واردول چې په هغې باندې د دوی اقتصاد په زیان ورسېږي، یا د دوی پرې ډېر هغه شي. خو دغه تازه میوه وه، سبزي وه، دغه شیان وو. دا سبزی به هم زمونږ هلته تلله، بیا به هغوی سړي خونې لرلې، هلته به یې ساتله، او بېرته به چې دلته وخت خلاص شو، ځکه موسمونه د کابل او د پېښور فرق لري، بېرته به بیا افغانستان ته دوی دغه سبزي او دا شیان صادرول. نو پاکستان داسې کوم شی له افغانستان نه، یعنې نه دغه کوي چې سړی پرې دغه وکړي چې د دوی اقتصاد به ډېر زیانمن شي. ولې د خیبر پښتونخوا د خلکو اقتصاد او دغه کاروبار ورسره ډېر خراب شوی دی، ولې دومره نه دی چې څومره زموږ ورسره خراب شوی دی، څومره چې موږ متضرر شوي.
مننه ډیره زیاته له تاسو نه غازی خیل صاحب. زما همکار طاهر روخان هڅه کوي چې له میرزی صاحب سره زموږ اړیکه بیرته فعاله کړي. خو ګران صاحب عبدالله ګران، که تاسو لطفا راته ووایاست، تاسو خو ګرځئ له خلکو سره په تماس کې یاست، د پاکستان سره د ترانزیتي لارو بندېدو څومره عام خلک دې خواته، یعنی د افغانستان په خاوره کې زیانمن کړي دي؟
ډیر مننه لمړی کی تکل سی تاسو ته او ستاسو میلما ته او تر څنګه امیرزی صاحب ته نه شن ټول اوریدونکو ته سلامونه مین او درنه وړاندې کوم.
وعلیکم السلام.
واقعا موږ له بیلابیلو ځوانانو سره لیدنې کتنې لرو او د دې اړوند د چې اقتصادي وضعیت کې تر په اوس مهال کې په افغانستان کې د دې دندو نشتون یو د دې لامل شوی دی چې خلکو شخصي کاروبارونو یا د سبزیو کرلو یا د میوو کرلو ته مخه کړې ده. نو دا چې د تیرو تو نیو راهیسې د افغانستان او پاکستان ترمن د لارې تړل شوې ده، ګڼ ځایونه یې هغه باغوانانو ته او هغه ځوانانو ته چې په دغه برخه کې مصروف و د سبزی په برخه کې یا د میوو په برخه کې هغوی ته وخت لري، ځکه د دوی هغه کوم شیان چې و چې پاکستان ته به صادرېدل متاسفانه پخوا موږ هوایي دلیزونه لرل چې نورو هېوادونو ته به هم تلل، خو اوس هغه هم نشته. نو په ډېره لوړه کچه دوی ته د زیان رسېدلی دی. که یو د مثال په توګه ووایم، مڼې چې دي د افغانستان مڼې هغه به پاکستان ته تللې، د سوم بندر چې په خوست کې دی یا د غلام خان بندر له لارې خوست هغه هم نشته. او بله دا چې په دې لارو کې چې کوم دوکانونه وو یا کوم کاروبارونه وو چې د همدې لپاره وو چې د ډېروارانو او هغه څوک چې د غلام خان بندر له لارې تګ راتګ کول هغې څخه به یې پیسې ګټلې، د هغوی کاروبار هم په ټپه ورسره ولاړ دی او ځوانان عموما ډېر داسې ناهیلې برېښېدل. خو موږ چې د خوست ولایت مقام لویان سره خبرې وکړې، هغوی ویل چې خبرې روانې دي او ډېر ژر به د لارې د ترانسپورت او د تر څنګ د کاروبارونو لپاره پرانستل شي. خو په اوس کې د مڼو بازار یا د نورې میوې چې پاکستان ته بتلې، مثلا د مڼو یو مان په 500 افغانۍ اوس خرڅېږي چې دا ډېر ظلم دی، ځکه پوره کال په دغه برخه کې د ځوانانو له لورې یا د باغوانانو له لورې خواري شوې ده. او دا چې اوس د دوی هغه باغونه یا تازه میوې یا سبزیجات خرابېږي، نو طبعا ځوانانو ته به اقتصادي لحاظ باندې زیان ورسېږي، ځکه زموږ اکثره په خوست کې یا په افغانستان کې د کورنۍ چې د اقتصادي وضعیت بد دی او اکثره خلک خپل کورنۍ اقتصادونه د همدې میوو څخه او سبزیجاتو څخه پوره کوي. نو طبعا کورنیو ته یې ډېر زیان اړولی دی او که دغه لاره زر تر زره خلاصه نه شي، ښایي زیان یې لیدی هم زیات شي.
مننه. تاسو خو په خوست کې ژوند کوئ ګران صاحب، هلته د اوس سمدستي چې لارې بندې شوي دي له څو ورځو راهیسې، تاسو په نرخونو کې کوم لوی توپیر وینئ؟
دا چې وړاندې مې یادوري وکول یو شمېر داسې شیان و لکه اوړه یا بړي یا داسې نور، فکر کوم اوس دا د ایران له لارې راځي، په دغو کې کوم داسې بدلون نه دی رامنځته شوی، بیې نه دي ورسره لوړې شوي. او بله دا چې دلته تقریبا نن په خوست ولایت کې د احتکار د کمیسیون له لورې شل دوکانونه د همدې له سببه وتړل شول چې دوی په لوړه بایه باندې یا قیمتونه یې لوړ کړي وو. تر اوسه یې داسې خاص اغېز نه دی کړی، خو که دغه پروسه اوږدېږي نو طبعا په نرخونو به اغېز کوي، ځکه لکه وړاندې چې ستاسې میلما یادوري وکوله چې احتکار سره د کراچۍ بندر له لارې کېږي، ډېر شیان موږ له هغه واردوو. نو فلحال د میوو او سبزیجاتو په بیو کې کمښت راغلی، ځکه هغه سوداګر یا باغوانان او یا هغه څوک چې سبزیجات او یا میوې کري مجبور دي چې په ډېره کمه بیه په نشته بیه هغه وپلوري. خو په نورو شیانو کې قیمتونه تر اوسه داسې نه دي لوړ شوي، ځکه وخت نا وخت دلته یو کمیسیون د نرخونو کنټرول لپاره شته چې د ولایت مقام د تر څنګ د ښاروالۍ او د یو شمېر نورو ادارو کارمندان په هغې کې کار کوي او وخت نا وخت په بازار کې ګرځي، ځکه تر اوسه هغه کوم شیان چې وارد شوي وو هغه په کمېدو دي، خو کم شوي نه دي. تر اوسه نرخونه نه دي ورسره لوړ شوي، یوازې د دې میوو او سبزیجاتو په برخه کې هغه دا ده چې په ډېر ناچیز نرخ باندې هغه خلک خرڅوي، ځکه هلته خرابېږي.
مننه. ځینو کسانو چې په فیسبوک باندې د ازادۍ راډیو کې په دې موضوع باندې تبصری کړی دی، یو اوریدونکو الهام ګربز لیکلی چې الحمدلله په افغانستان کې بخي هر شی ارزانه دی او موږ اړتیا نه لرو. بل اوریدونکو نومان صاحب زاده په جواب کې ورته لیکلی چې د تیلو، غازو او اولیا خوراکي توکو لبایو خبرې که حاصل ځانه خبرې کوي، د هغه ته په جواب کې لیکلی دی. نورو اوریدونکو هم ځینې تبصری کړی دی. یو اوریدونکو لیکلی چې مفضل مفضل الکوزای دای لیکي چې هر څه ارزانه شوی دی. افغان صاحب بل اوریدونکو کې دغه لیکلي دي چې په پښتونخوا کې په کوټه کې یو کیلو رومیان په 450 روپیو باندې خرڅیږي. خلیل حافظ لیکلي زما نظر دا دی چې زموږ ملي تاجران باید د بل ملک سره تجارت شروع کړي پر پاکستان سربیره. او دا اوریدونکو داسې غوښتنه لري. نور پیغامونه هم لرو خو اوس ورځو یو اوریدونکو راخلو چې ګورو دوی څوی له کوم ځای خبرې کوي. مهرباني وکړئ مایکروفون ستاسو خبرونه د لومړی ځان معرفي کوي او بیا مو خبرې وکړي.
محترم احمد تکل صاحب سلامونه تاسو ته او د ازادي رادیو ټول محترم اوریدونکو ته وایم خدای دې وکړي چې روغ جوړ به تاسو الحمد تعالی په هلمند ولایت څخه
سلامونه تل صاحب خبرونه ته خراغلاست زمونږ دایمي همکار یاست تاسو مننه کوو. مهرباني وکړئ تبصره لری سوال لری له کارپوهانو نه
خدای دې خوشاله کړي. سلام تاسو ملمنو ته وایم تکل صاحب محترم ډیر شایسته خبره وکړه. احمد تکل صاحب محترم دلته په هلمند ولایت کې مرداس تاثیرات دل دل چې مثلا ډیر شام پورته سوی نرخونه ورسوي خو لکه مخکې خبرونه کې چې ما ویلې دي دا غمش په بچ پاکستان ته روانو چې نرخونه برابر وو دغه نرخونه را لویدلې دي او پاتې سو لکه ملمنو چې اشاره ورته وکړل تکل صاحب محترم دا میوه لکه مثلا انار ټول دغه نرخونه چې ډیر ښکته سوی دي یعنی په خاډل ته ډیر قیمته او مثلا یو من دغه به د ازمر په منځ کې انار پاتې افغاني فصل افغاني باندې یعنی دا کندهاري من د خې دی وس په دې شغانی په تلوي شغانی باندې ارزانه سی ودی او تکل صاحب محترم د غدلار بندې دنګ چې د پر پاکستان باندې ډیر اغیز نه کوي ځکه چې ما خپل وخت تیر کړی. تکل صاحب د خپل سترګو لیدلې حال ته تمام کما چې په دروازه باندې سول مثلا د دې د سیبان وخت بسو یا به مثلا رومیان د دې در رسیدلی و یا به انګور و یا به دغه کیلا وي دا شان و البته چې په محترم دغه سول تکل صاحب محترم د تجارانو حکومت په ګاډه سره داسې پاپریکي جوړ کړی چې مثلا کلاوی به خرابېدل دی بل تنور شان دی جوړول مثلا جسان بزنه جوړول داغه څخه سیبان خرابېدل داغه به جسان جوړول کبرمیان خرابېدل تکل صاحب داغه به روب جوړوي نو خدمت افغانستان خواته تکل صاحب محترم مرداد شپاتریکین لرو کزمر تجارانه ولا چې داغه کارخونه جوړې کې داسې پاپریکي جوړې کې چې مثلا انګور خرابې شي انار خرابې شي بوتلان دا شان دی جوړې کې زه خدا پاک ته موینم چې دونه ځان به دازمر څو دادر نه ویني. تکل صاحب
ډیر زیات مننه. پښتنه لری
قربان سمه بس پښتنه می داغه چې داز موږ تجارتان ورونه مثلا پیسې نه لري د ملمنو سمه دا پښتنه ده چې داز موږ د تجارتان پیسې کمی دي کوم مثلا دا امکانات نشته چې داسې لکه په پاکستان چې داسې خونی جوړی شوی مثلا سړی خونی دغه چې تازه میوه په شاتل کې دي داز موږ تجارتان پیسې نه لري کوم مثلا دا چې دغه نه لري تکل سم محترم دا امکانات کم دي یا په ډیرو پیسو ډیر لګښت باندې دی ولی داسې پرې کنه کوي لکه مثلا پاکستان کې چې دا اکثر تجارتان دا شان جوړ کړی دي.
ډیر زیات مننه تل صاحب تاسو نه. غازی خیل صاحب مهرباني وکړئ د اوریدونکو ته څه ځواب لرئ؟ پښتنه کوي چې ولې افغان سوداګر نشي کولای هغه څه لکه په پاکستان کې چې د سوداګرو د میوه او حاصلاتو زراعتي حاصلاتو د ساتنې لپاره چې سړی خوني لري تقریبا د هر فصل لپاره په هر ځای د هیواد کې ولې په افغانستان کې نشته؟ غازی خیل صاحب ستاسو اړیکه شته که قطع شوې ده؟ فکر کوم چې غازی خیل صاحب سره زمونږ اړیکه پرې ده. زما همکار طاهر روحان هڅه کوي چې بیرته دا اړیکه ورسره فعاله کړي.
له شخړو،
له اعتراضونو،
له بازارونو،
له لوبغالو،
له نړۍ
خبرونه او راپورونه لومړی له ازادۍ راډیو هر ورځ شپه ورځ. ګران صاحب، ولې په افغانستان کې لکه څنګه چې په پاکستان کې د دغه حالاتو د مخنیوي لپاره اقدامات لمخکې نه کیږي، ولې په افغانستان کې نه کیږي؟ د اوریدونکو د سوال په باب ستاسو نظر څه دی؟
دلته تکل صاحب واکم دی اوریدونکو خې موضوع ته اشاره وکړلم. دا لکه وړاندې چې د یادوري وکول کزمږه تجارتان د لپاره سړی خوني او یاده سیخ چلونه درلودای چې دوی کولای شوای تازه میوه او د ترڅنګ سبزیجات پخې کې وتاتی کله چې لاس خلاصې کې بیرته بیا صادرات په پاکستان ته وی کڼور هی ودون ته وی تر سره کړی. خو دلته چې موږ له تجارتانو سره یو خبرې کړې دي چې ولې دغه خوني نه جوړیږي، د دوی یو دلیل دا وی چې دلته موږ بریښنا ته لاسرسی نه لرو. اکا ډیره بریښنا ته اړتیا لري او که موږ دغه ډول خونی دغه سبزیجاتو ته یا نورو شیانو ته جوړوونو بیا موږ ته په ډېر لوړ قیمت تمامېږي. که موږ نورو هېوادونو ته صادرو خا یا هغوی دې ته زړه ښه نه کړي چې زموږ د میوو یا سبزیجاتو په برخه کې له موږ نه خرڅلاو وکړي او یا دوی هغه غوښتنه وکړي چې دغه برخه کې موږ تاسو ته اړتیا لرو. نو یو لامل یې دا دی چې دلته د تزمینه سازینه ده شوی چې دلته د برېښنا په برخه کې ستونزه ده او بل د دای په برخه کې ستونزه ده، ځکه اکثره داسې ځایونه دي چې یوازې ته برېښنا نشته، یوازې برېښنا تر ښارونو محدوده ده. په دې وروستیو کې ځکه د خوست یا د وری وکمه یو شمېر سیمو ته برېښنا ورکول شوې ده، خو بیا هم په هغه کچه نه ده چې له دې څخه د کارخونې فعال شي او یاد دا ډول یخچالونه جوړ شي چې تجاران وکولی شي په هغې کې تازه میوه یا یا هم سبزیجات وساتلی شي. یو لامل یې ښایي دا وي، او بله دا چې د افغانستان او پاکستان یا د نورو هېوادونو د اړیکې، مثلا که ډېر وخت په یخچالونو کې یا په دغه ځایونو کې هم دغه شیان پاتې کېږي، ښایي له خرابتیا سره مخ شي، ځکه پاتې معلومات نه کېږي یا پته نه لګېږي چې تر څو کومه وخته به دغه لارې بندې وي یا په کوم وخت کې بندېږي. یو لامل یې کېدای شي دا هم وي، او لکه وړاندې چې یادوري وشول چې پاکستان باندې د دوی اقتصادي وضعیت باندې تاثیر نه لري، هغوی دغه ډول خونی لري، د دوی تجارانو جوړ کړي دي، کله چې افغانستان سره د دوی لاره بندېږي او یا په افغانستان کې د تازه او یا سبزیجاتو وخت تېرېږي، بیرته هغه شیان چې موږ دوی ته په ډېر ارزان قیمت باندې ورکړي او په دوه قیمت باندې افغانستان ته ورېږي. نو له تجارانو مو هیله را ده چې دې ته یوه حل لاره پیدا کړي، تر څو هم د باغوانانو هغه خواري هم آباد شوي نه وي او د سبزیجاتو په برخه کې څوک کار کوي د هغوی خواري هم آباد شوي نه وي. که دوی ترې واخلي او دغه ډول سړې خونې ورته جوړې شي، زما په فکر دا به ډېرې مؤثرې وي. خو دلته یو لړ ستونزې شته چې هغې ته ښایي د تجارانو هم پام وي چې دلته د دوی لپاره په ډېر لوړ قیمت باندې تمامېږي که دوی یو هېواد ته صادروي، نو کېدای شي په هغه بیه بیا صادر نه کړلی شي. یو لامل یې ښایي دا وي.
مننه ګران صاحب. په خوست کې مونږ ډېر لوی ته سوداګر تاجران لرو او خوست اوس تقریبا د پانګونو یو لوی مرکز دی. که مثلا په خوست کې زمونږ سوداګر ونشي کولای چې د سړی خونې جوړې کړي او تیار غلام خان بندرم هلته شته، له دې لارې نه پاکستان ته ډېر وخت افغانستان صادرات زی، نو بیا به په کوم بل سیمه کې جوړېدای شي داسې یو سړی خونې یا یو تجارتي مرکز چې هلته دغه د ټول هیواد د صادراتو لکه یو مرکز یو هب غوندي وي او له دې ځایه د افغانستان حاصلات پاکستان ته صادر شي؟ یو ځای کېدای شي چې تورخم وي، بل ځای کېدای شي چې غلام خان وي په خوست کې، کېدای شي که نه خوست خو فکر کوم زیات ظرفیتونه شته.
ولې نه نه پوهېږم، دلته یوه ستونزه دا ده چې د افغانستان حالات څخه ښایي تجاران د پانګونې هغه زړه ښه نه کړي چې د افغانستان حالات هغه ډول جوړ نه دي. او بل د برېښنا یادوري مې وکړه، خوست کې د برېښنا ډېره ستونزه ده. او بله ده د غلام خان د ترانزیت موضوع، تر ډېره وخته تر اوسه دغه ترانزیت شوی نه دی او تر اوسه تجاران دې ته زړه نه ښه کوي، ځکه معلومات یې نه کېږي. هر کله چې مثلا که تورخم یادوري کول، هغه ترانزیت لاره ده، خو تر اوسه د خوست بار بار پرانیستی کېږي، بار بار ویل کېږي د بېلابېلو حکومتونو یا دولتونو له لورې چې دغه لاره به ترانزیت کېږي. په خوست کې ډېر مناسب ځای دی، ځکه دلته ځمکه هم ډېره ده او که تجارانو وغواړي نو ډېره ښه پانګونه هم کېږي. لکه تاسو چې یادوري وکړه چې خوست په دې وروستیو کې د پانګونې په مرکز بدل شوی دی، خو هغه پانګونه او یا هغه څه چې وو هغه یوازې تر مرکزه محدود دي. د خوست ښار اړوند هغه چارې ترسره کېږي، ځکه خوست ښار کې یوازې موږ برېښنا لرو. موږ تر اوسه دلته یو صنعتي پارک دی، تقریبا کلونه کلونه وخت کېږي چې هغه هم نه دی فعال شوی. کار یې یوه میاشتې کار روان وي، بیا شپږ میاشتې یو کال کار ودرېدلی وي. یوه ستونزه دا ده چې تجاران دې ته زړه نه ښه کوي چې تر اوسه د غلام خان لاره ترانزیت نه ده او په دې ډول تجاران یا د پاکستان سره تجارت کوي. که د غلام خان لارې د ترانزیت موضوع حل شي، زما فکر ډېر تجاران به دې ته زړه ښه کړي چې د غلام خان لارې په اوږدو کې یا غلام خان ته نږدې په دغه سیمو کې دا ډول سړې خونې جوړې کړي. که کله لار بندېږي، د دوی لپاره به ستونزه نه وي. هغه موټر چې بار شوی دی او پاکستان ته انتقالېږي، دوی کولی شي هغه سبزیجات یا میوې هغه سړو خونه ته انتقال کړي. یو همدا لامل ښایي دا وي چې تجارت نه کوي، چې دا غلاره ترانزیت نه ده او معلومات یې نه کیږي چې کله به مالونه لدې څخه انتقالیږي او کله به نه انتقالیږي.
پخوا ډېر کلونه مخکې زما یاد دي چې د خوست لاره به همدغه د افغانستان میوه مخصن د منی په فصل کې میرانشاه تتلې، یا به د غلام خان بندر یا نور الته خلاری ډیری دي دا به تلې میرانشاه او نورو سیمو ته. هغه سنتي دودیزې لارې اوس بندې دي؟
او پخوا سنتي او دودیزې لارې چې پخوا وې هغه اوس ځکه بندې دي چې دلته په خوست کې وزینې سیمه چې هلته غزان تار نشته، هغه د ځې میدان سیمه ده، خو هلته بیا موږ دغه ډول لارې نه لرو. نور په ټولو لارو اوس ځکه تړل شوي دي چې دلته غزان سیم غځول شوی دی، یوازې د غلام خان لاره خلاصه ده چې تجاران کولی شي له همدې لارو تګ راتګ وکړي، یا موټر هغې خواته او یا دې خواته واړوي. پخوا داسې ډېرې فرعي لارې وې چې تجارانو به د هغې لارو څخه استفاده کوله او د پاکستان سره به تجارت کوو، خو اوس غزان تار غځېدلی ده، داسې کومه بله لار نشته چې د خوست او پاکستان ترمنځ تجارت وشي او یا د موټر لیک درا لیک وشي.
کور مو ودان ګران صاحب. غازی خیل صاحب بیا هم راسره شته په اړیکه کې دی. غازی خیل صاحب، تاسو زما مخکینی پوښتنه فکر کوم ونه اورېده، په دې خاطر چې زمونږ اړیکه پرې شوې وه. یو اوریدونکي دلته پوښتنه وکړه، ښایي هغه برخه تاسو اوریدلی وي، چې ولې په افغانستان کې لکه څنګه چې په پاکستان کې حکومت او سوداګر پانګونه کوي، سړی خونې جوړوي او مرکزونه جوړوي د محصولاتو د ساتنې لپاره، ولې په افغانستان کې دولت او سوداګر دا کار نه کوي یا نشي کولای؟ علت څه دی ستاسو په نظر؟
خبره دسته چې د افغانستان او د پاکستان خو ډیر زیات توپیر دی، دا خو د مقایسې وړ نه دی. هلته خو ثبات دی، امنیت دی، او د هغوی اقتصاد او زمونږ اقتصاد ډیر فرق لري. او بله، دلته هم ډیر کار شوی دی، خو مونږ خو ډیره اتکا پخوا په یو ایس آی ډی باندې وه. هغوی یو څه جوړې کړي دي، خو هغه اکتفا نه کوي، هغه دومره نه دي. شخصي هم یو څه جوړې شوي دي، خو دومره نه دي جوړې شوي، او یا که شوي دي د سوداګرو نه، یا کم کسان چې میوه هلته ساتي دغونه پیسې ډېرې زیاتې اخلي، هغه دوه نه دي چې د هغو وسه ورته نه کېږي. یار کس دومره دغه نه لري، وسه نه لري. نو هلته خو چې دی په پاکستان کې، هلته خو حکومت هم سبسایډي ورکوي او خپله سوداګر هم دغه دي. دلته خو موسمي دغه دي، زمونږ خو ډېر دغه نشته دی. یو دا تازه میوې دي، یو دا سبزیانې دي. او ما وویلې پخوا چې زمونږ پخوانی مارکیټ او چې ډېر اعتکام ده، هغه په پاکستان باندې ده. نو زمونږ دغه هغه میوه چې ده ډېره دلته ځي، دا پاکستان.
غازی خیل صاحب، موږ ستاسو خبرې نه اورو. تقریبا فکر کوم انټرنیټ ډیر کمزوری دی. که مو لږ موقعیت ته تغییر ورکوي، کیدای شي چې یو څه کیفیت ښه شي د انټرنیټ. غازی خیل صاحب، غږاورئ؟ فکر کوم چې له غازی خیل صاحب سره بیا هم زموږ اړیکه شته. غازی خیل صاحب، غږاورئ؟ مهرباني وکړئ. غږ مو نه راځي. غازی خیل صاحب، مونږ ستاسو خبرې تقریبا نه اورو.
د ولسونو او واکمنو ترمنځ پل
15 میاشتې کېږي معاشونه نه دی اخیستي. مالیه وزارت سره کوم ستونزه لري؟ زرته زره خال کې
د زیانګالو شخ
کونډه ښځه یم، غوا مې، مال مې، ټول مې در بدر رسو.
له اوریدونکو ته
مونږ خپل ډیر له دی ازادي راډیو نه زده کړی دي، ځان حقوق دی، بل حقوق دی، دا
وایي ساده او روانه ژبه.
او که چیرې میډال ورته چغلې، نو ما به د ازادي راډیو ته د سرو زور میډال ورکړی وای.
ازادي راډیو د افغانستان د ملټي میډیا مخکخه.
د یو بل اوریدونکي غږ راغلی دی. ازادي راډیو د اتومات سبتونکي ماشین ته خپل غږ راستولی، دوی هم اورو چې ګورو دوی څه وایي.
سلام علیکم، احترامات مومنه جان هم د کندهار ولایت روان ولسوالۍ څخه دغه لار چې بنده سیر دغه د تعریف مبارک معلومات سره شریکول. خلکو ته ډېر سخت تاوان دي. د هغو په شان لا خاص زموږ په ولسوالۍ کې خاص دغه نه دی راغلی چې د هغو سره اوړي. بای چون کوم لوړوالی دوس خونه دی دلته دې خو په شان کې دوری او لري وروره انار ولاړ دي خرابې ضرور دلته خلک ستون سره مخ دي چې څوک نه رانیس نه څوک واړي خپل بازارو ته چوي خپل مصرف نه جوړي خوش به ټول خاص ده بل ور زو ده چې دا لارې لس او خلک خپل خاصه کاروبار وکړي مننه کور ودان
د ازادي رادیو یو اوریدونکو چې خپل نظر یې څرګنداوه لکه څنګه چې ما مخکې هم یادونه وکړه زموږ پر فیسبوک باندې د ازادي رادیو پر فیسبوک باندې هم یو شمیر اوریدونکو تبصری کړي دي کمنټونه ځینې دلته کوشش کوو چې راوایې خلو ځینې چشته یو اوریدونکو ABLFZD د لیکلي چې باید له پاکستان سره ټول اړیکی که تجارتی دی که ترانزیتی دی که سیاسی دی مذهبی او کلتوری هر څه باید ورسره قطع شي. ساحل خوستی لیکلی دی دا چې څه وخت لارې باندې دی په عموم کې عرضه او تقاضا نشته دلته هغه توکي چې له پاکستان څخه راتلل نسبتا نرخونه پورته شوي او هغه چې پاکستان ته تلل نرخونه یې ښکته شوي ځکه تر ټولو لنډه لاره چې موږ یې لرو هغه پاکستان ته ده. وسلام. رضوان الله از هر لیکی شیان چې څومره ارزانه شي خوند کوي خو عموم کې بازار لوړ دی. پاکستان کې رومیان کیلو په 800 روپۍ باندې خرڅیږي. افغان صاحب هم لیکلي چې جنوبی پښتونخوا کوټه کې یو کیلو رومیان په 450 روپۍ خرڅیږي. اسدالله احساس لیکي تر څو به د نورو د تولیداتو په تمه ناست یو باید داخلي تولید باندې کار وشي. او بل اوریدونکو ابو حنزله لیکلی په کوم خبرو چې موافقه وشي هغه څوک ځینې همکاران یا ځینې خلک دي چې پیغامونه چې لیکي د هرې کلمې ترمنځ یو ټکی ږدي چې هغه موږ نشو لوستلی. نو درنو اوریدونکو بخښي چې ستاسو دا متن د لوستو وړ نه دی. بل اوریدونکو پیغامونه زیات دي. یو بل اوریدونکو لیکلی دی چې نومان صاحبزاده لیکلی چې نومان یم له خوست نه لومړی دا چې په افغانستان کې غربت د غربت سپه مخ پر بره روانه ده ورسره په څنګ کې د نرخونو او بیو لوړوالی وخت په وخت رامنځته کیږي چې د طالبانو چارواکي په مهار کولو کې پاتې راغلي دي ځکه چې کوم وخت نرخونه لوړ شي بیا تاجر ته خدای ورکړي چې په کوم اندازه یې خرڅوي د پښتنې بیا څوک نشته. په بې وزګاره ولس د ګاز او لیا خوړو موادو تیلو بیې به حد زیاتې شوي چې د ولس له توان څخه بهر دي. غازی خیل صاحب د دې اوریدونکو پیغامونه خو تاسو واوریدل. دوی وایي چې یو شکایت دا دی چې د نرخونو کنټرول نه کیږي په افغانستان کې. د نرخونو کنټرول نه کیږي په دې خاطر چې یو میکانیزم نشته د دې لپاره نه دی رامنځته شوی. په مجموع کې په افغانستان کې له تیر نظام څخه هم همدا مشکل و چې هلته د بازار مارکیټ و او هیچ چاته نشوای ویلی چې ولې د دې ځانګړي توکي بیا لوړه ده. په دې خاطر چې په آزاد بازار کې خوانده خبره ده چې بس کې اخلي وایخله کې ناخلي لار شبل ځای واخله. دا د آزاد بازار یو خاصه ده په عامه اصطلاح کې تشریکو. نو اوس تر اوسه پورې هغه میکانیزم پر ځای پاتې دی او که د طالبانو حکومت د بایو د کنټرول لپاره ځانګړي میکانیزمونه لري
اصلا د بازار اقتصاد چې دی هغې کې داسې نه وي چې ته حکومت مسؤلیت دا دی چې په اولیه موادو کې لکه وړه شو تیل شو ګاز شو غوړي شو په دغو کې حکومت خپله سرمایه ګذاري کوي تشبث کوي مداخله کوي رقابت کوي آزاد بازار کې او تیلو کې فرضاً هغه بیې راټیټېږي ولې په نورو شیانو کې چې هغه لکه کمپیوټر شو یا موټر شو یا بل شی شو په هغه کې رقابت حکومت نه کوي. هغه نو عرضه او تقاضا ده چې څومره ورته عرضه زیاتېږي او څومره بیې ټیټېږي نو هغه بیل دغه دی اوس هم هغه دغه دی. خو دلته خو نرخونه دوی کنټرولوي ناحیې کنټرولوي شاروالۍ کنټرولوي خو دا ډېر امکان نه لري که نه دوی باید یو شی وکړي. اوس خو موږ ډېر دغه چې دی لکه فرضاً تېرو وخت کې به موږ ډېر اتکا په پاکستان وه د اوړه به دغه ځای نه ډېر راتلل لوبیا دا شیان اوس خو دا د مرکزي آسیا نه ډېر راځي که نه. یوازې زموږ ستونزه دا ده چې پاکستان زمونږ د مارکیټ دی د تازه میوې وچې میوې دغو شیانو دپاره چې دا اوس دلته موسمې را رسېدلی دی فرضاً انار دي دا پیاز دي رومیان دی دا شیان رسیدلی دی وخت دی هلته لارې بند دي نو ځکه دواړه خواته تجاران متضرر کړي دي بالخصوص افغان سوداګر ډېر زیات نو دغه هغه مشکل دی نو د نرخ د کنټرول خبره دا ده چې دلته خو کابل کې خو دا شی کنټرولېږي په نورو ولایاتو کې ممکن یو څه وشي د پخوا په پرتله باندې سواله پکې راغلی دی خو که حکومت مداخله وکړي په دغه اولیه موادو کې تیلو کې بورې کې وړو کې دې شیانو کې نو بیا بیخي دا کنټرولېږي ډېر به کنټرول شي خو تر اوسه پورې د چې حکومت مغه سي دغه نه دی کنه چې خپل د تیلو پمپونه په لوی لارو کې په نورو ځای کې یا وړو کې داسې مغازي ولري یا د ګازو مواد نفتي تجارت وزارت خپله مداخله وکړي غرفې جوړې کړي او خلکو ته ګاز ورکړي نو هغه کې بیا رقابت رامنځته کېږي او د رقابت په نتیجه کې بیا نرخونه ټیټېږي.
مننه غازی خیل صاحب. وروسته به تاسو بیا دا هم ووایاست چې آیا مقصد ستاسو هماغه دی چې لکه پخوا په پخوانیو دولتونو کې له د مجاهدینو نه مخکې د افغانستان ټول پخواني دولتونه چې وو په دوی کې په تیلو باندې انحصار و، د تیل د دولت په انحصار کې وو، ځینې نور شیان هم وو چې هغه د دولت په انحصار کې وو. تاسو مقصد هماغه دی چې هماسې دولتونه یا د اوسنی واکمن په انحصار ولګوي په ځینو شیانو باندې؟ البته دې ته به د خبرونې په دوام کې وروسته ځواب راکړي. اوس یو اوریدونکی لرو، ګورو چې څوک له کوم ځای خبرې کوي. مهرباني وکړئ، مایکروفون ستاسو خبرونه ده.
سلامونه تکل صاحب محترمه.
وعلیکم السلام.
او مننه روغ شری مننه تم. سلامونه وایم تکل صاحب محترمه، محمد ابي احمدي مانبته بغلان ته تماس کې محترم
احمدي صاحب. خراغ لاس خبرونه ته مهرباني وکي، څومره وړي خبرونه ته
روغ شری تکل صاحب. موږ دغه ترانزیت لار ده پاکستان افغانستان او مننه شي خبرې وکړي تکل صاحب. نو دا ټول نړۍ سره تقریبا سګاوني ملکونه سلري، یعنی د شوای د لزونی تقریبا هغه سیستم دې چې منظم وي، یعنی د څه کوم مشکل راځي مثلا د لزې مملکتونو لکه د موتاز ګاونډیان، نو بیا د تجارت د شازادي، یعنی تقریبا په هر کې تجارت خپل کار کوي نو سیاست خپل کار کوي. نو په دغه اړه شوګر د شمنګ زیاتره وخت کې ډېر بمیلي تکل چې محترمه پښه غواړو، یعنی پاکستان ډېر پرانه کوي، یعنی تقریبا چې بیا دې باندې فشار راځي مثلا موږ ته فشار جوړي یا ولاره باندې دوی دغه لاره باندې د ډېر نامشتو کار ده تقریبا چې په هر کې شي کوئی څنګه پیدا کیږي، یعنی بعض مال وګړي خرابي، یعنی ترکاریبات یا مثلا چې لمد شیانې تقریبا هغه میوي مثلا دا حضور خرابېږي، نو هغه موټرونه زیاتره وګوره ګاډي چې دغه همداسې یخچالونه نه لري، نو په ټوله کې چې ګورو خو مقصد بار کړي وړي یې خواته دغه خوا دېخوا راځي. نو په دغه باید دوی خاص یو نظر ولري تقریبا داسې ګاونډیتوب غواړي او ښه فضا غواړي، یعنی موږ تاسو سره نو په دغه باید دوی دغه هغه آزاد وساتي، دغه آزاد تاسو ویل مې ویل چې آزاد بازار، یعنی بازار رښتیا هم باید تجارت هم آزاد وي. نو بیا که شي ګوره دا وخت سوني دي، یعنی تقریبا تجاران ته ډیر غټ توان نو وخت ټول عمر وخت، یعنی تقریبا موږ سره شل تل ګورو د ما پیادی د غیر توان او غیر لار باندې، نو دغه خپل باندې باید یو خاص نظر ولري لکه مخکې شوې ده. نو حکومت هم کوشش کوي ورته شي برور باید موږ سره زړه پزاتا شي ولري چې نه لري بیا بل بدیل لري باید موږ ولټو، یعنی د هر وخت دا چې خبره دی شي ګورې موږ څه باید نه، نو باید یو کار وشي دوی ته ګټي موږ ته ګټي تجارت هم توان نه دوی تجارت هم توان نه متره کلمانی باید خاص یو توجه ولري او کله چې دوی سره کینی باید ورته وایي چې نور به دا خبره به شاته پرې نور به سم کار کوو. نو بدر غل باید نه یو هغه وخت چې احمد اکبر صاحب خبره ما په نظر
باندې فکر کوم چې په ټولو خبرو کې چې له پاکستانی لوري سره شوې دي په دې برخه کې په وار وار خبرې شوې، تضمینونه ترې اخیستل شوې، مګر کله چې جګړه راشي یا کله چې مخالفت راشي دا هر څه بیرته صفر ته راشي. مننه له تاسو نه احمد صاحب. له تاسو مننه. سوال لري له زموږ له متخصصانو کارپوهانو نه
او خامخا یو سوال لرم تکل صاحب. زما نظر دغه شی ده چې موږ به تر کله پورې د دوی سره دغه شی لوبې کوو، یعنې ما مقصد دغه شی مېلمنو چې موږ کومه ګزله وکړو چې موږ هغه اسانتۍ راشي، یعنې تقریبا اسانۍ کې راشي چې موږ تجارت کې، یعنې دوی تجارت کې اسانۍ راشي. نو دا خو یو واقعیت لکه مخکې مشکل واقعیت تاوان ده، سراسر تاوان ده. نو دغه تاوان په ټولو تاثیر کوي، غونډو بازارو باندې افغانستان تاثیر کوي، یعنې تجارت پاچي په مال جنس باندې چې جنس دا خلک شي اخلي بک تمامېږي. تکل صاحب محترمه
کور مو ودان، سلامت اوسئ. یو بل اوریدونکی هم لرو، ګورو چې څوک له کوم ځای خبرې کوي. مهرباني وکړئ، مایکروفون ستاسو خبرونه ده.
سلام علیکم.
وعلیکم السلام، ښه راغلاست.
حمید الله هم له هلمند ولایت نه اړیکه نیولې ده. زما نظر هم د پاکستان پر برابر ده چې موږ ولې یو بل لار نه پیدا کوو چې مثلا امیشه موږ له پاکستان سره پښتون ځو کې ګر یو کډوا ټکان وسی موږ لار په میاستو میاستو باندې موږ انځرو شان میوي ټول د پاکستان لار انتقالي جوړي موږ بدیل لار نه ورته پیدا کوو ولی پر بل لار باندې کار کوو وسی بل هیواد ته ولاړ شي بل هیواد سره موږ تجارت امیشه دا شل کاله د دا 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 پنځل شل کاله ز مشکیږي مثلا امیشه موږ لاستکان په حساب وسی خو امیشه لار د پاغه سات کې د ستلار پر موږ باندې باندې کې ولی بدیل لار نه ورته پیدا کیږي زموږ حکومت څخه دا په جدي دا غشتنه د سی بل لار پیدا کی په وایي د لیس په هر څو مساریب سی کیږي خو مثلا هغه باغه مساریب بل واریخ به بیا سړی ته تاوان نه کوي امیشه په دې تاوانو کې موږ ټول ملت ور سره شریکان یو ډیر سخت تاوان د موږ د ملت لپاره تجاران خلاصه کوي
حمید الله خان که ته حکومت یې مثلا ستاله ربط شوی ته څنګه د حل لار ورته پیدا کوي دا اوس فرض کړه چې ته د سوداګرۍ وزیر شوی یا ته مثلا د بهرنیو چارو وزیر شولې د افغانستان څه به وکې څنګه حل کړې
زما خو داسې حل کوم چې زل یو بل داسې گاونډي سره لار جوړ کړم چې مثلا نوري دنیا ته زموږ شان داغه لارې څخه نوري دنیا ته ولاړ شي موږ یو بل لار نه لرو سي مثلا د چین سره مثلا یو روابط ولرو مثلا اړیکې سامي کور سره د چین لارې نور هیوادو ته ولېجو یا مثلا تاجکستان د ترکمنستان د لهرې لارې څخه کیږي سي د پاکستان لارې باید بلې لارې ته واړو په دې خاطر سي هغه که ارڅونه لمش سره ارڅ جنجال وکي خو لار نه پر باندې مثلا د غره کند پاکستان پر کم چلن نه را سره کوي سي د افغانستان په هر ځای کې موږ یو جنجال ورسره وکړو دی په غوړ په غسد کې لار پر باندې کې دا د لار بندېدل باندې سره له دې چې د تم تاوان رسیږي خو موږ یې تاوان ډیر ده په دې خاطر چې هغه به شاید چې نور هیوادو سره کار کوي چې هغه مثلا موږ ته د غوڼه ضرورت نه لري لکه موږ چې ضرورت ورته لرو
مننه کور مو ودان حمید الله خان ګران صاحب ستاسو خبرې به واورو د دوو اوریدونکو پوښتنې وي لومړی احمدی صاحب وایي چې باید څه وشي ولاره خو باید ورته یو حل لاره باید ورته وسنجول شي او بیا حمید الله خان هم تقریبا عین خبره کوي چې ولې یو بدیل لاره افغانستان نشي ورته پیدا کولای مهرباني ګران صاحب
ډېر مننه تکال صاحب تقریبا د لاس کال موږ همدان لري وو چې د ناروغانو په برخه کې د وچو او تازه میوو په برخه کې په شمیر نورو برخو کې ولې موږ په پاکستان تکیه کوو ولې یو حل لار دې ته نه پیدا کیږي ولې سوداګري د سیاست ښکار کیږي دغه مسایل په وار وار موږ مطرح کړي دي هغه کله دولت سره دي هغه کله رسنیو لارې دي موږ خپل مسؤلیت ادا کړی دی خو دا چې ولې نه کیږي موږ څنګه راځو چې موږ یوازې پاغه باندې تمرکز کوو چې موږ په مخ کې وي نور هغه عوامل چې له دې څخه ورسته په دولت باندې په کومه برخه کې تاثیر لرلی شي په دولت باندې په کومه برخه کې تاثیر لرلی شي هغه برخه ته مو پام نه وي مثلا موږ تل دا انتقاد کوو چې موږ هغه سي باید وکړو له پاکستان سره یاد هغه سي وکړو په داسې حال کې چې موږ په شپو په تورخم کې دې ته منتظر و چې خپل ناروغان مو پاکستان ته یو سوال ته درملنه وکړو موږ دا انتقاد کوو چې له پاکستان سره باید لاري وتړل شي خو موږ په ورځو او پښپوش په موټر تجارت او داسې نور شیان چې له پاکستان ته عزیز موږ څخه انتقالیږي او یوازې چې پاکستان ته دی نو هغه ته منتظر و هغه په لارې کې خرابي کړي د پاکستاني حکومت لوري بد چلند او هغه ناخوالي چې موږ افغان سوداګري ویني او یا په ناروغاني ویني او څه ډول چلند چې له دوی سره کېږي موږ ټولنیز رسنیو کې تعقیبو او موږ تر اوسه پورې کوم داسې مجاهد رښتون نه لرو چې د ناروغانو درملنه دې درته وشي موږ د لکوړاندې چې د وری وکولا د وچو تازه میوه د ساتنې لپاره اختلونه نه لرو یا سړی خونی نه لرو نه پوهیږم ستونزه به چرته تر اوسه نه د دولت په کچه دې تر رسیدګي شوی دا نو سوداګر په خپلو کې سره ناست چې دې په باید یو حل لار پیدا شي دا وایي د لزونو خبر اوریدونکي وکړه زما فکر دا به یو تاسانم یو په دې ورسته یو کې فکر کوم کوم یو شرکت هم دې ته مدګي خدای دې ترته دولت ورته ویل دي چې تاسو تجارت لپاره باید تیاری وپلورای نو فکر لنور هوادونو سره د هوایي د دالیز لارې د تجارت
یو سبب به دام وي چې د هوایي دهلیز یو څه په لوړ قیمت باندې تمامېږي. ښایي د تازه میوو او دا د سبزیجاتو په برخه کې که موږ نورو هېوادونو ته د هوایي دهلیزونو له لارې انتقالوو نو یو څه ستونزمنه اوسېږي او بیا به ریټ زیات وي او په هغه ریټ به فکر نه کوم چې هغه خلک به دې ته زړښت کړي چې موږ تازه میوه واخلي او یا هم نور څه واخلي. نو له دې سببه تر اوسه کومه حل لار نه ده پیدا په وخت وار موږ ویلي چې موږ که د پاکستان له مختجی ځان خلاصوو د داسې مجهز روغتونونه باید ولرو چې زموږ ناروغان دې ته محتاج نه شي چې پېښور ته د نورو ډاکترانو لپاره ورشي. موږ که په تجارتي برخه کې له پاکستان ځان خلاصوو نو په داسې بدیلو لارو باندې باید فکر وشي چې هم اسانه وي او هم د موږ پر ځان باندې بسیایي. خدا بدترې او څه وخته سخته په دې اوسېږي چې تر اوسه هم په هېواد کې له تجارانو سره ښایي هغه ډول ډاډ موجود نه وي که دوی دلته پانګونه کوي د دوی پانګې او سرمایې ته به زیان نه رسېږي او یا هم ښایي نور ډېر داسې لاملونه وي په افغانستان کې چې تجارانو دې ته زړه نه دی ښه کړی چې په دغه برخه کې پانګونه وکړي او یا هم زموږ متخصصه ډله یا ډاکتران چې دغه برخه کې د دوی توجه ټوله اوس وخت کې په دې ده چې څه ډول کور جوړ کړم څه ډول موټر واخلم څه ډول نور شیان واخلم. خو د مجهز روغتون د جوړولو په وخت کې کار نه دی کړی. دغه نه یوازې دولت ته ورګرځي پانګوالو ته ورګرځي ډاکترانو ته ورګرځي متخصصینو ته ورګرځي چې په دغه باندې برخه کې باید غور وشي. خو د دولت مسؤلیت دا ده چې دوی ته باید د دوی د پانګې د ساتنې او په دغه برخه کې د پوره پوره همکارۍ د امنیت ډاډ ورکړل شي.
ډېره مننه ګران صاحب. خبرونه تر پای پورې څو دقیقې پاتې دي چې کوشش کوو د مسایل سره روان غاړو او یوې حل لارې ته ورسیږو. غازی خیل صاحب دا لارې پخوا هم بندې شوې دي یعنې دا لومړی ځل نه دی. ولې فکر کوئ چې څومره دا لارې خو دینه تیریږو چې ولې بندیږي؟ ځکه چې وخت خبرونې کم دی خو د افغانستان اقتصاد ته دغه ځل د دې لارو بندیدل او بیا پخوا تر دې دوامداره دا د افغانستان اقتصاد ته څومره تاوان لري؟ مخکې یادونه وشوه چې د پاکستان اقتصاد تر ډیره په ځان بسیا دی او یوازې افغانستان ته نه بلکې لس نورې لارې لري او سمندر ته هم لاره خلاصه ده. خو د افغانستان لاره تر ډیره په پاکستان تیریږي. نو دا د افغانستان اقتصاد ته څومره اساسي ضربه ورکوي؟ لطفا دا پوښتنو ته که لنډ لنډ ځوابونه راکړئ چې د خبرونې تر پایه څو پوښتنې پاتې دي دا ټولې ځواب کړو. مهرباني وکړئ.
خبره دا ده چې د افغانستان اقتصاد ته ضربه رسېږي نشته دی خو حل لارې څه ده؟ موږ حل لارې لرو که نه؟ موږ په کومه پیړۍ کې ژوند کوو؟ په داسې ستونزه به په دنیا کې نه وي چې هغه دې د حل لاره ونه لري. ما وویلې چې موږ خو یوازنی هېواد چې هغه پاکستان دی چې د دې لارې موږ نورو دنیا ته خپل صادرات کوو. هوا د لارې خو ډېر قیمته موږ ته راځي که حکومت سبسایډي ورکړي ډېر امکان نه لري. خو راځي دې ته چې اوس موږ څه کول په کار دي؟ موږ ته حکومت ته خصوصي سکتور ته حکومتونه مسؤلیت لري چې هغه فرضاً سوداګرو ته ووایي چې تا نه زه 15 کاله یا 2 کاله یا 3 کاله تا نه زه محصول نه اخلم ده ته ځمکه ورکړي او دی د انارو یو هغه جوړ کړي فابریکه جوړ کړي. ځکه د امریکا 350 میلیونه نفوس دی هغومره انرژي هلته نه استعمالیږي لکه د افغانستان 20 میلیونه خلک چې څومره انرژي اخلي. نو د دې دپاره د رومیانو دپاره د روپ یو فابریکه جوړ کړي حکومت ورته وایي چې زه تا نه دومره کلو لپاره ماشین نه اخلم تشویق شي دا خلک. دا اوس زموږ سوداګر چې دي د کال 2 میلیارده ډالر پاکستان کې دي هغه ورکوي د ټکس ورکوي په ترکیه کې په دوبۍ په منځنۍ اسیا کې په ډېرو ځای کې شته. خو دلته کومې ستونزې چې هغوی دلته پانګونه نه کوي په دې کې دوی پاتې راغلي دي ولې داسې دي کنه؟ یعنی حتی ته کولای شي چې مریضان ته AI باندې اوس په آرټیفیشل انټیلیجنس کې ته د نورو دنیا ډاکټرانو سره آنلاین مریض ته کولای شي هغه نسخه لیکلی شي دلته ورته دمنه اخیستلی شي. موږ نه باید د دې ځنه راوځو چې په یویشتمه پیړۍ کې ژوند کوو. دا د AI نړۍ ده په دې کې هر څه انسان لري. دا خو نه ده چې موږ وایو چې یاره موږ سمندر ته ډېر هېوادونه دي چې هغه سمندر ته لاره نه لري. هغه په نورو منځنۍ اسیا کې هم دغسې هېوادونه دي تاجکستان دی چې په نورو هېوادونو باندې متکي دي او د نورو هېوادونو د خوب منډه که چیر په داسې یو څه نه تیر شو سوداګرو ته اسانتیاوې برابرې کړو زه باور لرم دا ستونزې حل کېږي. زموږ د میوه که مڼې دي که انار دي که انګور دي د دېو دلته د جوسونو فابریکې جوړې شي حتی د شیدو فابریکه موږ دلته اوسه پېږو.
کور مو ودان. ګران صاحب د سیاست او سوداګرۍ بیلول تاسو مخکې یادونه وکړه دا څومره ممکنه ده کلاند جواب راکې لطفا.
سیاست او سوداګری د نوو سمه فکر په سنوي حالات دی به یو سخت په دی او سیږي چې مقابل لور ہے په یو هیواد باندې د فشار چول لپاره ته باندې غدوا چاري نه سره بیلې وی نو د فشار لپاره د دې څخه استفاده کیږي خو ترڅو چې دې په ځنګړې میکانیزم جوړ نشي چې سیاست بیل لوبي بیل او یم چې درت بیل شي نو دا په ډیر وخت اړتیا ولري دا خو متخصصینو ته اړتیا ولري دا به خلکو ته اړتیا ولري چې په دغه برخه کې پوره پوره پوه ولري او حلارې ور معلوم وي. زما فکر په اوسني وخت کې په دغه سره یو څه سخت وي ځکه په مقابل طرف د فشار غورځولو لپاره له تجارتي مسایلو څخه استفاده کیږي تر څو په سیاست کې لوبه وګرځي.
او فکر کوي چې له دواړو خواو هم د افغانستان له خوا او هم د پاکستان له خوا په دې برخه کې اراده شته د دې ستونزې د حل لپاره او که هغه چې مخکې یادونه وشوله یوازې دواړه لوري سیاست کوي
تر اوسه خو داسې کومه چاره نشته. خو که تجاران په خپله په دغه برخه کې په دواړو دولتونو باندې که د هغې خوا تجاران دي چې افغانستان ته تجارت کوي او که د دې خوا دي په دواړو لورو باندې که فشار راوړل شي چې سیاسي چارې یا سیاسي مسایل بیل او زموږ تجارت بیل دی تاسې باید هېڅکله هم په سیاست کې تجارت ورګډ نه کړئ. یوه حل لارې همدا ده. نورې حل لارې زما فکر نشته تر اوسه دواړه هغه که افغانستان دی او هغه که پاکستان دی همدا د تجارت له لارې غواړي په سیاست کې بیا بال باندې فشار واچوي.
مننه. او غازی خیل صاحب نورې حل لارې هم شته بیل دغې نه چې ګران صاحب یادونه وکړه
کورا د چې دای چې هر څه حل لري شته فرضاً اوس خو د فتن کدی یو کوشش وکي او د افغانستان حکومت البته د ملګرو ملتونو لري د نړیوال بانک لري سارک سازمان د خانه د ایکو له خانه د سکومیټه هغه نه خواهش وشي چې زمونږ تجارت دا باید آزاد وي. سیاست سیاست دی او زمونږ تجارت اقتصاد باید سیاست قرباني نشي. اوس د فتن مریضان دي هلته یا زمونږ لاري ولاړې دي اخوا د هغوی لاري ولاړې دي یا کډوال راځي لارې باید خلاص شي او درېمګړی باید په دې کې مداخله وکړي. خو متاسفانه چې تر اوسه پورې مونږ په دې تېرو 15 کلو کې چې کله پاکستان سره مشکل جوړ شوی دی پاکستان ته د پاکستان نه شکایت کړی دی مونږ درېمګړي ته خلاص نه دی کړی دی درېمګړي مرسته نه ده غوښتي او دې کې دا سازمانونه جوړ شوي څه دپاره دي که دا سارک دی که دا ایکو ده که دا یو این دی دا سازمانونه خو دین یې دپاره یا اسلامي کانفرانس دی دین یې دپاره چې د هېوادونو تر منځ کوم مشکل دا پیدا کړي که هغه سیاسي وي هغه نظامي وي هغه اقتصادي تجارتي وي چې هغه سره حل کړي. نو اوس پورې دلته زه نه پوهېږم چې افغانستان به شکایت کړی ویلي به وي پاکستان خو ضرورت دومره نه لري لکه څومره چې افغانستان لري. نو دغه سازمانو ته باید مراجعه وشي او فورا دغه لارې باید خلاصې شي هم د مریضانو په مخ باندې هم د تجارت په مخ باندې.
ډېره زیاته مننه. او که یوې وروستۍ پوښتنې ته هم ځواب راکوي غازی خیل صاحب چې د افغانستان اتکا به کله په پاکستان پای ته ورسیږي پای ته رسیږي که نه یوه دقیقه کې ځواب راکړئ لطفا.
بالکل بالکل پای ته رسیږي که افغانستان تشویقي تجارت تشویقي تجارت اسانتیاوي برابر کړي مالیات ورته لږ معاف کړي دلته په کور دننه فابریکې جوړې کړي دا اتکا خو په دنیا کې هیڅ هیواد داسې نه دی چې هغه دې په بل هیواد متکي نه وي هغه دې خودکفا وي. امریکان تاسو ګورئ د چین نه د اروپا نه صادرات واردات کېږي داسې به نه وي چې تجارت به نه وي موږ به اتکا خو دغه اتکا باید راکمه شي په کور دننه باید صادرات زیات شي په کور دننه باید تولید زیات شي او تولید لپاره خام مواد باید د کومو لارو راول شي په دې باندې فکر وشي او دغه باندې سنجش پکارده د حکومتونو کار دی او دا چې د دې سره د چیرې امکان نه لري خو متاسفانه چې تر اوسه په دې برخه کې ډېر سنجش
ډېره زیاته مننه قدرمنو اوریدونکو. تاسو د مایکروفون ستاسو خبرونه اوریده په دې خبرونه کې زمونږ میلمانو د اقتصادي چارو شنونکي وحید الله غازی خیل او همدارز ځوان فعال عبد الله ګران د اقتصادی چارو یو بل متخصص نواب امیرزی هم څو شپې را سره و خو وروسته زمونږ اړیکه د تخنیکی ستونزو له کبله له دوی سره پرې شوله. تاسو ته بلنه درکوم چې د ازادۍ رادیو پاتې خبرونه واورئ.
من فرهاد دریا هستم از شنونده های محکم و دائمی رادیوی آزادی بخش افغانستان. دوست دارم همیشه صدای خود از طریق امواج ای رادیو به گوش شما برسانم و خودم نیز همیشه روی صفحه اینترنت و برنامه های پرمحتوا و سطره و صفحه ای رادیو گوش می‌دهم.